ستړي مشهیدا مشال ریډیو دې په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه مني د تکنیک په برخه کې را سره اسحاق اميري همکاري کوي د خبرونې د سر موضوع په کراچۍ کې تیر شپه هغه حمله ده چې په کې دوا چینایي وګړي وجل شوی او ولس نور کسان ژوبل دي خو له هر څه مخکې خبرونه لومبه د مشال د خبرونو سرټکی په کراچۍ کې بیګا په یو حمله کې دوا چینایي وګړي وجل شوی پاکستان د دې هواد د سیاسي حالاتو په اړه د افغان طالبانو د حکومت په بیان سخت خفغان خبردل حماس په اسرایلو د 2023 میلادي کال د اکتوبر د 8 بریدونه ستایل دي او ست مشال د خبرونو تفصيل په پاکستان کې د چین سفارت وایي چې په کراچۍ کې یو چاودنې دوه چینی وګړي وچلې دي سفارت په خپل ویبپاڼه لیکلي چې بیګا د شپې شاوخوا 11 بجې له جنا هوایي ډګر څخه د کراچۍ د پورت قاسم ته د بریښنا شرکت کارکونکو د چینی وګړو یو قافله روانه وه چې حمله پرې وشوه خو البته په بیان کې د برید څرنګوالی نه دی په ډاګه شوی د بلوس بلتون پارې ډلې بلوس لیبریشن آرمی مجید بریګیډ د برید ذمواري منلې ده د چین سفارت په بیان کې له پاکستان غوښتنه شوې چې د دې برید عاملینو ته د سخت صدا ورکړي او په دې هیواد کې د چینی وګړو او ادارو پر وجود خوندیتوب لپاره ټول اړین ګامونه پورته کړي په یوه حال کې د پاکستان وزیر اعظم د برید غندنه کړې ده د وزیر اعظم له دفتره نن په خبر شوی بیان کې راغلي چې حکومت به د مجید بریګیډ په شمول هغه ټولو کسانو ته سزا ورکوي چې د دې ذمہ‌واري دي د خیبر پختونخوا و دیراله د شوخوا سلی لشتو ساتونو تر ورکی دو ورستو بیگانا ساپا د صوبې اسمبلی په غونډه کې سرګند شو علی امین ګنڈاپور د اکتوبر پر پیندما تر هغه ورستو ونلی دل شو چې د تحریک انصاف لخوا په اعلان شوی احتجاج کې د ګډون لپاره د اسلام آباد دی چوک ته ورغلی وو د تحریک انصاف مشرانو تور پوری کړی وو چې نوموړی د وفاقي حکومت لخوا په جبري توګه اعلان درکړل شوی دی خو د اکتوبر په شپږمه وفاقي حکومت دا تورونه رد کړی وو بیګا د ګنڈاپور له منظره د ورکیدو په اړه د خیبر پختونخوا اسمبلی بیړنۍ غونډه وربل شوې وه چې پکې نوموړي ناڅاپي سرګند شو او د اسلام آباد د پولیسو پر مشر یې سخت تنقید وکړ
او ای جی سی واوره زه هم هغلت کیوم او وفاقي حکومت دې هم واوري چې دا ستاسو د ای جی کارکردګي ده یو دا چې مونږ د هغنه ډی چوک ته هم ورسېدل او دوی مدا چې زه هم هغلت کیوم او سلور چاپی د وهلی دي
خو په اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر عباد الله خان وویل چې هغه پرون سهار دا خبره کړې وه چې الیمین ګنڈاپور په خپل پټ شوی دی او د ده په وینا ګنڈاپور د اسمبلی په خپل وینا کې هم دا خبره ومنله چې دی د اسلام آباد په پښتونخوا هاوس کې وو د پاکستان حکومت لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د ناقانونه ګرځولو څو ساعته وروسته د غورځنګ په ملاتړ په سلګونو زده کوونکو لاریون کړی دی پرون د پېښور پوهنتون ځینو نورو تعلیمي ادارو او ځینې مدرسو زده کوونکو سپین بیرغونه په لاسونو کې اخیستي وو او دا څنګه ازادي ده شعارونه ورکول دوی وروسته خیبر میدان ته لاړل د کورونو چارو وزارت پرون په یو فرمان کې په پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز ولګاوه د ترهګرۍ مخنیوي د قانون له مخې ناقانونه سازمان وګرځوه په فرمان کې داوه شوې چې وفاقي مد د دلایلو پر اساس باور لري چې پښتون ژغورنې غورځنګ د داسې فعالیتونو وخت ده چې د هیواد د سولې او امنیت په زیان دی تر دې اعلان وروسته د پی ټی ایم مشر منظور پښتین پرون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه د وفاقي حکومت اقدام سخت ظالمانه وبله نو موړي لیکلي دي چې تش په نوم وفاقي حکومت پر پی ټی ایم د بندیز په لګولو لټولو حدودو تیر شوی ده بل خو نه قانون ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان ډلې نن رسنو ته پاستولي او بیان کې ویلي په خیبر دل کې د پښتون قومي عدالت په موقع به د برلنه همي تر دې لسمې بریدونه نه کوي هلته د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په پی ټی ایم د بندیز غندنه کړي او له حکومت یې غوښتنه کړي چې د بندیز فیصله دې واپس واخلي وفاقي حکومت پر داسې محل اقدام کړی دی چې غورځنګ د اکتوبر په 11مه د پښتون قومي عدالت په نوم یو جرګه د خیبر ضلع پرې ګیلل میدان کې وربللې ده د خبرونو تاسو د مشال ریډیو ناوړی پاکستان د افغانستان طالبانو د حکومت په هغه بیان د سخت خفغان سرګندونه کړې چې پکې د پاکستان په سیاسي حالاتو اندېښنه خودل شوې و نن د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویاندې ممتاز زهرا بلوسی په یو بیان کې وویل چې د طالبانو بیان د پاکستان په کورونو چارو کې خواشینون کې د نه منلو وړ لاس وهنه ده د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي پرون د اکس لارې په یو بیان کې د پاکستان په سیاسي حالاتو اندېښنه سرګنده کړې و ویلي وو چې دغه حالاتو دوام په ټوله سیمه منفي اغېز کوي کولای شي. ممتاز زهرا بلوس ویلي چې یو جمهوریت ملک ته د درس ورکولو په ځای طالبان باید خپل کورنی مسائل حل کړي او د مذهب د غلط تشریح لاري په خوځو جنکو د تعلیم دروازې تړلو پر ځای هغوی ته د تعلیم حق ورکړي. او وروسته خبر دا چې د فلسطین وسوالې ډلې حماس په اسرائیلو د 2023 میلادي کال د اکتوبر د 8 د حملو ستاینه کړې ده. امریکا او یورپی ټولنه حماس ترهګر ډله بولي. په اسرائیلو د حماس د بریدونو یو کال پوره کېدو پر مهال د دې ډلې قطر میشته غړي خلیل حیا پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د پولي پورې غاړه د اکتوبر 8 بریدونو د دښمن هغه توهم دړې وړې کړ چې دوی د خپل ځان په اړه جوړ کړی وو او نړۍ او سیمه یې پرې د خپل تش په نوم برلاسیتوب او استعدادونو په حق لقانې کوله. په عین حال کې د اسرائیلو د پوځ مشر خپلو ځواکونو ته ویلي دي چې دغه هیواد په یوه اوږده جګړه بوخ دی. نوموړي ژمنتیا ښودلې چې په اسرائیل بیت کوونکي به تباه کوي. لیفټنن جنرل هیلسی هیلوی نن وویل چې په دې جګړه کې به نه یوازې استعدادونه بلکې عزم ته هم قتل کیږي. د نوموړي په وینا دا د اسرائیلو لپاره په خپله خوره په خپلواکه توګه د اوسېدو د حق جنگ دی. د مشال د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته وګی خبري غړای دا خبرونه مزر ته وړاندې کول ک تر پای را سره مل پاتې شوی ځینې دا مهم مطالب به هم وری. چارواکی وایي 13 شپه د کراچۍ هوائي ډګر نه په لارا د چینایي وګړو په کانوای حمله شوی چې پکې دوه کسان وجل شوی.
دیکھیں موقع پہ بہت ساری گاڑیاں میں نے کہا ڈیمیج کھڑی ہیں جو ہے وہ اس وقت دو ڈیڈ کی اطلاع آ رہی ہے.
دا اکتوبر پہ پنجما دا خیبر پختونخوا اعلیٰ وزیر اسلام آباد تب دا احتجاج لاریون مشری کا ولا غال تب یا غیب شو چرت تلے وہ بیگارا سرگند شو خو پہ اسمبلی کی دا اپوزیشن لیڈر وائی
منگا چنگ سار ماتا اس کا پرسٹاکس کی ویلیو چیزا پدے منے 100% شوری ما جد خود ساختہ ریپوشا پخ پلا اعترافی جرموں کو.
پا خیبر پختونخوا کی دا زراعت محکمہ وائی چی دغا سیما کی دا زیتونو فصل دیر پا ترکای روان دے
تقریباً دا صوبے 32 ازلا کے دو دیر ازلا کے دا پلانٹیشن شوی دی اس دے کی وقت پا وقت اس بوٹی دا روان دے
دا ویوشمیر نور کورنی او سیمیز مطالب ہم لرو دا مشال تر سنگو سن. زمشال ریډیو ته وګي خبري غړای دا زستا سو قربا مجید بابر یم او د خبرونه په لور ورزو د سر راپور ته تاسو پام را ګرځوم. بیګا په کراچۍ کې د چینایانو پر قافله برید کې دوه چینایي وګړي وجل شوی دي او ځین نور کسان جوړبل دي. د چین سفارت د حمله او مرګ جوړبل تصدیق کړی دی. د پاکستان د کورونو چارو وزیر محسن نقوی په یو بیان کې حمله غندلې پکې د وجل شو چینایي وګړو له کورونو سره خواخوږي خولې او زیاته کړې ده چې د حمله ذمہوار کسان به د قانون له منګولو خلاص نشي. بلوس بلتون پاله ډلې بلوس لیبریشن آرمی د برید ذمہواری منلې ده. نور حال له کراچۍ نه نیاز علی راکړي.
د پاکستان د کراچۍ ښار په نړیوال هوایي ډګر نه بهر د اکتوبر په شپږمه اومه نیمایي شپه په چینایي وګړو 14 شوي چې پکې دوه چینایي وګړي وجلې شوي او یو چینایي وګړي په ګډون لږ تر لږه 10 کسان پکې جوبل شوي دي. په پاکستان کې د چین سفارت په خپل بیان کې د دې پخلې کړې وای د کراچۍ هوایي ډګر سره نږدې په برید کې دوه چینایي وګړي وجلې شوي او یو زخمی شوی دی. سفارت په خپل ویبپاڼه لیکلی چې د اکتوبر په شپږمه د شپې شاوخوا 11 بجې لاجنا هوایي ډګر څخه د کراچۍ د پورت قاسم د برېښنا شرکت د کارکونکو چینایي وګړو یو قافله روانه وه چې حمله پرې شوې. خو البته په بیان کې دا نه ده په ډاګه کړي چې برید څنګه شوی دی. بلخوا د پیښې سمدستي وروسته د کراچۍ ښار د ختیځ زون د پولیسو مشر ډي آی جی غلام اصفر محسر میډیا سره په خبرو کې وویل د پیښې په ځای ډېر ګاډي اغېزمن شوي دي او په پیخه کې دوه کسان وجل شوی دي.
دیکھے موقع پہ بہت ساری گاڑیاں میں نے کہا ڈیمیج کھڑی ہیں.
دی وائی د پیخ پر زئی ډیر گاڑی اغزمن شوې دي. خدا نه د معلومه چې کوم گاڑی پن خکړې شوې دي. په پیخ کې سوق په هدف او یا سوق په هدف کړې شوې دي. دا ویل با د وخت نه وړاندې وي. مون کوم غلط معلومات نشور کولې. د پلټنو ټول ادارې دا محل په زئی موجود دي. په دې کې بلګ وخت ولګي. مون ټول شپه دلته موجود یو. مون د دې پلټنې کوو او مون ته تر اوسه د دوه کسانو د وجل کې دو خبر
دی. هغه جو ہے وہ اس وقت دو ڈیڈ کی اطلاع آ رہی ہے.
بلخوا د کراچی پولیسو دو افسرانو د نوم نخو دلو په شرط هم مشال لیډیو ته ویلي چې د 14 هدف هغه چینایي انجنیرانو چې د پیخي لګه شبوړاندې ل چین څخه په الوتکه کې د کراچی هوایي ډګر ته رسیدلی وو، په قافله کې د هوایي ډګر نه بهر روانو. د دوی په وینا په 14 کې لګ تر لګ دو چینایي وګړي وجلې شوی او نور جوبل شوی دي، او دا مهال د غوی جسدونه او جوبل کسان د کراچی په شخصي ساوت سیټي روغتون کې دي. لا پیخي سمدستي وروستو د ختیځ ضلع د پولیسو ایس ایس پی ساجد سدوزی مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي وو چې د تیلو په ګاډي اور لګیدلې وو، سو ګاډي د اور ښکار شوی او هغه ته تاوان اړولې دي. بلخوا د بلوچستان بلوچ بلتون پالا وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ د 14 ذمہواري منلې او داوای کړی دا چې د چینایي انجنیرانو پانګوالو په قافله باندې ځانمرګې برید کړی دي او مرګ جوبله او لوی زیان ورته اړولې دي. د پاکستان حکومت یاد وسلواله ډله بی ایل ای غیر قانونه ګرځولې ده. یاد ډله په بلوچستان صوبه کې د چینایي پانګونې مخالفت کوي او وایي چې د دوی په وسایلو قبضه کیږي او دوی د پاکستان نه د جدا کېدو مبارزه کوي. د سن گورنر کامران تسوری د پیښې پر ځای خبریالانو سره په خبرو کې ویلي پولیس او نور امنیتي ادارې پلټنې پیل کړې دي او ډېر ژر به کره معلومات مخې ته راشي. نوموړي څخه چې دا پوښتنه وشوه چې آیا دا برید وسلواله ډلې بلوچ لیبریشن آرمی کړی دی، نو هغه وویل
لیکن جب تک کہ کوئی واضح طور پر ہماری حکومت
دی وای چې ترسو په واضح توګه دا نوی معلومه شوی چې څه شوی، تر هغه موږ په دې اړه څه نه شو ویلې. ترسو چې حکومت او پولیسو په دې اړه څه نوی ویلي، ولستی د بل چا په خبرو باور نه کوي. پلټنی روان دي او چې څه هم وي نو تاسو سره ولس سره به شریکی کړی شي،
او آپ سے بھی شیئر کی جائے گی، لوگوں سے بھی شیئر کی جائے گی.
په پاکستان کې تر دې وړاندې هم پر چینایي کارکونکو او وګړو بریدونه شوي دي. سخ کال د مارچ په 26 د خیبر پختونخوا د شنګلې ضلع په بشام سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې 15 چینایي انجنیران او د هغوی پاکستاني ډرایور وجلې شوي وو. هغه انجنیرانو په داسو کې د اوبو بند او برېښنا کوډ په جوړولو کار کوو. تر اوسه پورې هیڅ وسلوالې ډلې د هغه حملې ذمہواري نه ده منلې. د 2011 کال د جولای په 14 هم په داسو سیمه کې د چینایي کارکونکو پر بس حمله شوې وه چې پکې نه چینایي وګړو په شمول 14 کسان وجلې شوي وو. په بلوچستان او کراچۍ کې پر چینایانو د یو شمېر حملو ذمہواري بلوچ بلتون پالا وسلوالو ډلو منلې ده. د 2012 کال د اپریل په 26 کراچۍ پوهنتون کې دننه یو ځانمرګي برید کې درې چینایي وګړو په ګډون څلور تنه وجلې شوي وو، او بیا د هغه برید ذمہواري بلوچ لیبریشن آرمی په نوم وسلوالې ډلې قبوله کړې وه او ویلي وو چې دغه برید د مجید بریګیډ لومړی خزینه شاري بلوچ ترسره کړی دی. په کال 2013 کې په کراچۍ کې د چین په کونسلګرۍ برید شوی وو او د دغه برید ذمہواري هم بلوچ لیبریشن آرمی وسلوالې ډلې منلې وه. په پاکستان کې په یادو پیښو بیجنګ په وړاندې له اسلام آباد چینایي وګړو ته بشپړه امنیت ورکولو غوښتنه کړې وه. په پاکستان کې پر چینایي وګړو د برید وروستو د پاکستان حکومت تل دا پیښې غندلې دي، او پاکستان کې د چین کونسل جرنل او نورو چارواکو سره د لیدلو په مهال هغو ته باور ورکړی چې د پیښو مخنیوي لپاره به کوټلي ګامونه اخلي او ککړو کسانو ته به سزا ورکوي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پرون د پاکستان ټول سیاست د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د ورکیدو د خبر شوخوا سرخېده. تحریک انصاف پر وفاقي حکومت تور پورې کړی وو چې علي امین ګنډاپور جی په جبري توګه لاندې کړی او په حراست کې ساتلی دی، خو بیګا ناڅاپه علي امین د خیبر پختونخوا اسمبلۍ په روانه غونډه کې راښکاره شو. هغه وروسته په وینا کې وویل چې ټوله شپه په اسلام آباد کې په خیبر پختونخوا هاوس کې تیره کړې ده. تر دې وړاندې د پاکستان د داخله چارو وزیر او د اسلام آباد پولیسو مشر هم د پی ټی آی لخوا د علي امین ګنډاپور د نیولو تورونه رد کړي وو. نور حال لپی خبره غلام غوسرک.
بیگا ماسخوتن د خیبر پختونخوا د اسمبلی په بیړنۍ غونډه کې د صوبې د اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د غیبېدلو او په اسلام آباد کې په پختونخوا هاوس د چاپې په اړه تود بحث روان وو چې اچانک د ماسخوتن 9:30 ته نږدې د پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د پختونخوا اسمبلی ته داخل شو. په دغه مهال هغه اسمبلی ته په خپله وینا کې په اسلام آباد کې د اکتوبر په 15 په پختونخوا هاوس د پولیسو او رینجرز ځواک د چاپې وهلو قصه بیان کړه او زیاته یې کړه چې پولیسو په هغه باندې د شوی یو اف آی آر ذکر کړی وو، خود دې وضاحت یې نه کولو چې په سر جرم کې په هغه مقدمه ثبت شوی او سسا تورونه پرې لګول شوی دی. ګنډاپور د یوې ورځې او شپې نه د هغه د درک نه معلومېدلو او بیا د پښتونخوا اسمبلی ته د را رسیدلو په اړه ډېر تفصیلات په ډاګه نه کړل، خو هغه وویل چې په اسلام آباد کې د پولیسو د چاپو باوجود هغه په پښتونخوا هاوس اسلام آباد کې شپه تیره کړې ده. آی جی صاحب واورا، زه هم هغلته کې وم او وفاقي حکومت دې هم واوري چې دا ستاسو د آی جی کارکردګي ده. یو دا چې موږ د هغه نه ډی چوک ته هم ورسېدلو، او دویمه دا چې زه هم هغلته کې وم او سلور چاپې د وهلې دي. د اعلی وزیر د سرګندونو نه وړاندې د اسمبلی په بیړنۍ غونډه کې د صوبې د اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د غیبېدلو او په اسلام آباد کې په پښتونخوا هاوس د چاپې په اړه تود بحث ترسره شو. په دغه مهال د پښتونخوا د وزیر اعلی خصوصي معاون او د صوبایي حکومت د کابینې غړي امجد علي د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل، سرنګ چې د اسټابلیشمنت لپاره جی ایچ کیو کور کمانډر هاوس او د اسټابلیشمنت نور ځایونه مقدس دي، نو دا رنګ د دې اسمبلی چې څومره غړي دي او د صوبې ولس دي داوی لپاره د خیبر پښتونخوا هاوس یو مقدس زیری، لیکن چې کله د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین هغل تکي زی، نو د اسلام آباد پولیس او رینجرز هغل تکي پاغوي چاپه وهي. د خیبر پښتونخوا د لادرکه اعلی وزیر اچانک په اسمبلی کې د حاضرېدل وروسته د پښتونخوا په اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر عباد الله خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د اعلی وزیر په اسمبلی کې اچانک داخلېدل دا خبره په ډاګه کړه چې د صوبې اعلی وزیر په خپل ځان غیب کړی وو. عباد الله خان زیاته کړه چې اعلی وزیر په خپل وینا کې په پوزي اسټابلیشمنت هم هغه رنګ نیوکه ونه کړې سرنګ چې په اسمبلی کې د حکومت نورو غړو نیوکه وکړي، او زیات تورونه د اسلام آباد د پولیسو په مشر ولګول.
خود ساخته ریپوش هغه په خپل اعتراف جرم وکړو چې زه په دې کې پی هاوس کې ناستوم، څلور اټم پروشو او زه چاراونه وختونه په څه باندې دوه ډیبیټ شروع کړو ته سٹارټ کی چې اسټابلیشمنت داسي هغه خوندوم نه یاغسته.
هم د پښتونخوا د وزیر اعلی د لادرکه کولو په اړه د پاکستان تحریک انصاف د داوو او بیا اچانک د پښتونخوا اسمبلی ته د اعلی وزیر دراتک په اړه د حزب اختلاف غړي احمد کندی لمشال ریډیو سره په مرکه کې وویل،
چرته ویل چې زه چا بیولای ما یا چا تھانے ته بیولای ما یا گرفتار کړای ما مخکیم خود ساخته وا او تاسو کتل چې ډرامې انداز سره څنګه اسمبلی اجلاس وختل شوی او څنګه دار اغله دی خپل ورکر سره دوکا کوي لګیا دي. غریبانه ساده خلک دي، ما ټول ته ویل چې بیا دا شای چې کومه ډرامه ده.
د پښتونخوا په اسمبلی کې د وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د اچانک راننه وتلو نه وړاندې د پښتونخوا د اعلی وزیر د غیبېدلو او په اسلام آباد کې په پښتونخوا هاوس د وهل شویو چاپو په ضد دوه قراردادونه حکومتي غړو په اکثریتي رایې د اسمبلی نه منظور کړل، او د اسمبلی سپیکر د پښتونخوا د پولیسو مشر او د صوبې چیف سیکرټري ته هم په دې معاملې کې د حاضرېدلو او هغه ته د راپور ورکولو امر هم ورکړو. او په اسلام آباد کې د پښتونخوا د حکومت په ځای یا پښتونخوا هاوس د چاپو د پلټنو لپاره یې د یوې پارلماني کمیټې د جوړولو امر هم ورکړو.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د کورونو چارو وزارت پرون په داسې حال کې پښتون ژغورنی غورځنګ یو قانون سازمان وګرځاوه چې غورځنګ د اکتوبر په 11 په خیبر کې د پښتنو د قومي عدالت په نوم جرګې ته تیاری نیولی دی. د وزارت د امرنامې تر مخه د غورځنګ ټول فعالیتونه بنا قانوني وي او شتمنۍ به کنګل کیږي، خو د غورځنګ مشران د حکومتي اقدام غیر آئینی بولي او وایي چې پر ضد به عدالت تزي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن تر څنګ ځینو سیاسي ګوندونو هم پر پښتون ژغورنی غورځنګ د بندیز اقدام غندلی دی. تفصیل د راشد خټک په راپور کې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو په 11 اکتوبر په خیبر ضلعه کې د ټولو پښتنو یو جرګه راغوښتې ده، خو د پاکستان حکومت په 6 اکتوبر په دغه ډله بندیز ولګوه او دا یې نه قانونه وګرځوله. د کورنیو چارو وزارت په یو امرنامه کې ویلي دي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ترګرۍ ضد قانون د 11B مادې لاندې نه قانونه وګرځول شو. وزارت تور لګولی دی چې غورځنګ د ملک لپاره لوی خطر دی او د عامه نظم او سلامتیا لپاره ستونزې جوړوي. د غورځنګ مشران دغه تورنو ردوي او وایي چې دوی د آئین او قانون په چوکاټ کې د پښتنو په سیمه کې د امن راوستلو او دوی ته د حقونو ورکولو غوښتنه کوي. ډېر تزیینګران په دې نظر دي چې د دې بندیز او نه قانونو ګرځ یادولو به د پښتون ژغورنې غورځنګ په فعالیتونو اغیز ونه شي، ځکه چې غورځنګ یو غیر پارلماني سازمان دی، نه په انتخاباتو کې برخه اخلي او نه په پارلمان کې څوکۍ لري. دوی وایي چې غورځنګ پخوا هم لاریونونه او احتجاجونه کول او د حکومت لخوا یې غړي نیول کېدل او اوس به هم دغه لړۍ دوام لري. البته د نکنونو ګرځولو نه پس د غورځنګ د 11 اکتوبر جرګه هم غیر قانوني فعالیت ګڼل کیږي. خو د غورځنګ یو مخکخ او د قانون ماهر عطاوله جان اډوکیټ چې په جمرود کې د 11 اکتوبر د جرګې په ځای کې موجود و، مشال رډیو ته وویل چې دوی د کورونا چارو وزارت ته د بندیز خلاف عریضه ورکوي او که وزارت یې درخواست ونه منلو نو سپریم کورټ ته به ځي. خو جرګه به په هر حال کې ترسره کوي، ځکه چې دوی په خپله دغه بندیز او د کورونا چارو امرنامه غیر قانوني ګڼي.
مخونه رجسٹرډ مومنٹ یو نه پارٹی یو د دوه نوټیفیکیشن چې دی دا خپل باندې اند لا پول دی. مونږ چونکی د دوه نوټیفیکیشن چې دی دا ویلډ نه ګڼو او مونږ د دې هیڅ قانوني حیثیت نه ګڼو، ځکه اوسه پورې زمون دا سی هیڅ اکټیویټیز نشته چې انټی سټیټ ای او مونږ په هر حال باندې دغه جرګه کو ک دوه تا آئینی وای او ک غیر آئینی وای او ک قانوني وای او ک غیر قانوني وای.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن هم په یو بیان کې د کورونا چارو وزارت پریکړه غیر عادلانه ګڼلې ده او ویلی دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ کله هم د تشدد لار نه ده خپله کړې. دغه شان د نېشنل ډیموکراتیک موومنت مشرانو محسن داوړ او افراسیاب خټک هم د حکومت پریکړه غندلې ده او په ایکس یعنی په خوانی ټویټر یې په خپلو پښتونو کې ویلی دی چې داسې ښکاري چې ریاست په سوله ییزه مبارزه باور نه لري. عوامي ورکر پارټۍ هم په یو بیان کې ویلی دی چې د دې پریکړې سره به د پښتنو په جنګ ځپلو سیمو کې ترګري او انتها پسندي زیاته شي. په کوټه کې د قانون ماهر او تجزیه نگار همایون کاسی اډوکیټ مشال رډیو ته وویل چې د 11 اکتوبر د جرګې د کامیابۍ او ناکامۍ دارومدار د حکومت په امرنامه نه دی، بلکې د اولس په ګډون او غبرګون دی.
د پابندۍ چې پر ولګېدل د دې معنی دا ده چې اوس د ریاست کردي خلاف څه کریک ډاون کوي، عدالتونو کې چې کوم ریلیف فرمولا ویدلی هغه به لږ مشکله سي کنه، لږ بګران سي. د جرګه خو باسي هم کیږي پر د خو د ولسي زور او فش پرشر خبره ده. په اسلام آباد کې چې پښتانه ناستو هم څه د حکومت په اجازه د ریاست په اجازه نه ناستو، اوس به دا کتل وی چې د دې جرګې لپاره په ولس کې څومره جذبه ده، څومره زور دی او ریاست واغه زور ته تسلیمیږي کنه. بیا هغه باندې کبیا څه د دې پرزید باندې څه مقدمات جوړېدل یار
د پېښور او خیبر پولیسو په تیر یوه اونۍ کې د غورځنګ د جرګې په ځای درې ځله چاپی وهلې دي. پښتون ژغورنې غورځنګ په کال 2013 کې په کراچۍ کې د یو ځوان نقیب الله مسعود د وژنې نه پس جوړ شو او تر اوسه پورې د ناامنۍ د خلکو د جبري له درکیو او ماورای عدالت وژنو په ضد په لسګونو جلسې غونډې او لاریونونه کړي دي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو دا.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې وردو شمالي وزیرستان ته د دغه سیمې د اوتمنځو جرګې خپل احتجاج ختم کړی دی. دا اعلان پروند جرګې مشر مولانا بیت الله وکړ. نوموړي خبری غونډې ته ویل چې احتجاج په دې خاطر ختموي چې د اکتوبر په 11 د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا وربل شوی د قومي عدالت په نوم جرګه کې ګډون وکړي. اوتمنځو جرګې له یوې مدیر راهیسې د احتجاج په توګه د سیمې لارې تړلې وي او غوښتنه یې کوله چې حکومت دې په سیمه کې د امنیت ساتنې لپاره خپلې ژمنې پوره کړي. حکومت تل ویلي چې د سیمې امنیت ساتنې ته ژمن ده. تفصیل د عمر وزیر په راپور کې.
یاد سړک اوتمنځای جرګې د احتجاج په توګه تړلې وو چې د دوی په وینا حکومت فوز ورسره د امنیت ټینګښت ژمنې پوره کړې نه دي. بل طرف تاجرانو ویلي چې اوتمنځای جرګې سره دوی متفق نه دي، په وار وار د لارو بندولو سره خپلو خلکو ته مشکل جوړوي او تاوان سره یې مخ کوي. اوتمنځای جرګې د ټولو سرکاري دفترونو تړلو اعلان هم کړی وو چې دا غې پس د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر ټولو محکمو ته یو خط لګلې وو چې دفترونه باندې تړي او د جرګې دغه عمل یې ترهګر عمل بللې وو. د اوتمنځای جرګې مشر مولانا بیت الله پرون احتجاج پس خبري غونډه کې وویل چې د 11 اکتوبر پښتون قومي جرګې لپاره خپل احتجاج ختموي، سړکونه خلاصوي او ټول به دغه جرګه ته ځي.
عوامل د دغه تاثر ورکوي چې د وزیرستان د رقیمه درنه وکیم احتجاج جاری کړه ده. دا د 11 اکتوبر د ناکامۍ د پوره ده. موږ نن خپل قوم ته واضح پیغام ورکوي چې موږ باقاعده د پښتون قوم چې کوم عدالتي جرګه غوښتې ده، موږ دا پیغام ورکوي چې وزیرستان پرین یا خپل پښتنو سره وو، نن یا وزیرستان اهل خلک سره ده. ان شاء الله العزیز 11 اکتوبر ته د موږ اجتماعی باندې د ټول وزیرستان په 9 اکتوبر باندې اجتماعی مزار شریکو دی. د ټول په مشوره باندې دا پیسې را دو.
بل طرف د شمالي وزیرستان سوداګر او اتحادی مشر حاجی عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې په وار وار د احتجاجونو د لاسه د کروڑونو تاوانونه یې وشول. د تیرو سو ورځونو د لارو بندیز، د پولې پورې تاجرانو سبزی میوې او نور سامانونه په ګاډو کې خراب شول، خواست کړي چې د دوی د تجارت لار دې نه تړل کیږي.
ګلم خان روډ او بارډر دوا سره کولاو شول او په دابه نمیش ډیره خوشحالي سرګنده کړه. خو یو مهرباني دا وشي چې څه تکلیف احتجاجي نه څه غاوی مسالې وي د روډ نه وریاده حل کوي. په داش خو د کاروباریونو ډیر سخت نقصانی نه وشول او خاص کر د سبزی د میوه ولا تجار بالکل په شتابه شول. دمره په کروړې په علاقه نه ونڅه د کروړې ریپی پر نقصانی نه وشول. بار چې احتجاج وي بیا روډ بند وي، مهرباني دا وشي د روډ نه علاوه احتجاجي مسالې د حل کوي او د روډ نه ډاډه وکړو د روډ شه بالکل تجار خلک تباه شو.
اوتمنځای جرګې مشران وایي چې حکومت سیمه کې د امن پر ځای کولو کې پاتې راغلي، نامنی پیښې نورې هم سوا شوې، سو په وار وار احتجاجونو کولو ته مجبور شي. خو د شمالي وزیرستان مرسیال کمیشنر او نورو فوزی چارواکو پرون او دا غې وړاندې هم مشال ریډیو ته ویلي چې جرګې مشرانو ته په وار وار ډاډ ورکړي د امنیت ټینګښت لپاره حکومت فوز هڅه کړي، روزانه په بنیاد وسلوالو زید عملیات کړي، سیما کې امنیت ته ژمن دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال تر څنګ وسی. د مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، نن د سپتمبر پر ومه د سواد د سرکاري سکولونو سلګونه استادانو چې نارینه او ښځینه دواړه پکې شامل ول، په منګوره کې احتجاجي مظاهره وکړه. دوی له حکومت وغوښتل چې نوکرۍ دې یې نه یوازې پخې کړی شي، بلکې پینشن دې هم ورته مقرر کړي. دوی د استادانو د تبادلو پر حکومتي پالیسۍ هم نیوکې کړي. بلخوا په سواد کې د تعلیم د محکمې مشر وایي د استادانو له ستونزو خبر ده او دا چې د صوبایي حکومت لوړپوړو چارواکو ته به یې ورسوي. تفصیل نیاز احمد خان راکی چې د نننۍ مظاهرې د ګډونوالو استادانو په شعارونو پیلېږي.
سواد په منګوره کې د پرېس کلب مخې ته راجمع شي په سلګونو د سرکاري سکولونو استادان وایي چې حکومت دوی سره په بیلابیلو ذریعو زیاتی کوي. د ضلع سواد زلمو استادانو اتحادیې مشر نواب فرید وایي چې ضلع سواد کې تر 1,00,000 نه زیات سرکاري سکولونو استادان دي چې د حکومت د پالیسیو نه متاثره دي.
د 2022 نه پس چې څونه استادان اغستل شوي دي په ډیپارټمنټ کې په اډ هاک بیسس باندې دي او هغه تر اوسه پورې ریګولر شوي نه دي، نو دغه ریګولرایزیشن زموږ په کار دی. د 2018 نه پس د استادانو پینشن ختم کړی شوی دی، پسې پی فنډ کې شامل شوی دي. نو دغه د پینشن د حق حاصلولو لپاره، دغه شان د اپګریډیشن لپاره نور ډیر زیات مسائل دي چې استاد دی حکومت د دیوال سره لګولې دي او په هر مقبانه د استاد لزور ور کوي. ددنه زړه مراعات تخلیکم چې سرویس اکټ 1973 دی استادانو لور کړی دی کومه، نو هغه د دینه په زور باندې غسل کیږي.
د سواد تحصیل بریکوټ ورته پر امري سکول استاد شمیم خان وایي چې هغه او ورسره درې دیش نور استادانه د تعلیم محکمې د ریشنلایزیشن په لوم لري پروتوسي مت بدلې کړي چې دوی ته تګ راتګ کې ګڼ شمېر مشکلات دي او دا عمل په سلګونو نور استادانو سره هم شوه.
اپګریډیشن د زمون منظور کړی شي بل مطالبه زمون دا چې نچکاری نه منو او زه خپل ټول ټیچر دا طرف نه دا ویم چې زمونږ ټیچر دې عزت میلاو شي. ځکه ټیچر چې دین هغه یو قوم جوړي، نو دا قوم د مشر چې عزت نه ایل هغه قوم بسنګي.
احتجاجي مظاهره کې شریک د کانجو سکول استاد رحیم الدین وای چې دوی بیا بیا د خپل غښتنو لپاره مظاهره کړي، خو کچري حکومت د 15 نومبر پورې دوی غښتنه ونه منره ټول سکولونه به اوتړي.
بلاشه درنی وشوي، بلاشه احتجاجي وشو، کونور اخر زمونږ نه نشي. مونږ راوتیو نن مونږ د یو له صبح جوړ سکولونه بند کړل دي او زمونږ دغه حکومت ته دا وینا ده چې مونږ ټول سکولونه بندو، طالباندی په ټول صبح کې کو او دا غي پوری وینا کولاو چې څو زمونږ د استادانو مسلې نه شي.
په سواد کې تعلیم محکمې خزینه څنګ ضلعي مشره حبسه په دغه اړه مشال لیډو ته وویل چې دوی د پالیسۍ مطابق کاروایی کړي.
دا مطلب کم سکولونو کې چې
ماشومان و تعداد کم دی او تیشان 140 ریشو باندی زیادی دی نو آغا تیشان مونگا چطا چه شورتیج دی آغا سکتا برولی گو
د سواد سرکاري سکولونو استادان وایي چې دا وخت په ټوله صوبه کې 1400 تعلیمي ادارې دي چې په کې د 100,000 نه زیات استادان په ډیوټي دي. کچري حکومت دوی غوښتنې ونه منلې نو په ټول سواد کې کاربندیز اعلان وکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو درنګ سات کې پښتونخوا کې د خبرونو د لنډیز وخت کېږي. نو راځي چې وورو د خبرونو لنډیز. په پاکستان کې د چین سفارت وایي چې په کراچۍ کې یو 14 د چینایي وګړي وژل دي. سفارت په خپل ویبپاڼه لیکلي چې بیګا 11 بجې له جناح هوایي ډګر څخه د کراچۍ د پورټ قاسم ته د برېښنا شرکت کارکوونکو د چینایي وګړو یو قافله روانه وه چې حمله پرې وشوه، خو البته په بیان کې د برید څرنګوالی نه دی په ډاګه شوی. بلوس بلتون پالی ډلې بلوس لیبریشن آرمی مجید بریګیډ د برید ذمواري منلې ده. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د شاوخوا 400 ساعتونو تر ورکېدو وروسته بیګا ناڅاپه د صوبې اسمبلۍ په غونډه کې څرګند شو. علي امین ګنډاپور د اکتوبر پر 15 تر هغې وروسته ونه لیدل شو چې د تحریک انصاف لخوا په اعلان شوي احتجاج کې د ګډون لپاره د اسلام آباد ډي چوک ته ورغلی و. د پاکستان حکومت لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د ناقانونه ګرځولو 100 ساعته وروسته د غورځنګ په ملاتړ په سلګونو زده کوونکو لاریون کړی. بلخوانه قانون ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان ډلې نن رسنو ته په استولي بیان کې ویلي چې خیبر دل لکه د پښتون قومي عدالت په موقع به د اکتوبر له 9 تر 11 بریدونه نکوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په پی ټی ایم د بندیز غند نه کړي. پاکستان د افغانستان طالبانو د حکومت په هغه بیان د سخت خپګان څرګندونه کړې چې په کې د پاکستان په سیاسي حالاتو اندېښنه خولې شوې ده. نن د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویاندې ممتاز زهرا بلوس په یو بیان کې وویل چې د طالبانو بیان د پاکستان په کورونو چارو کې د خواشینوونکي او د نه منلو وړ لاسونه ده. د فلسطین وسوالې ډلې حماس په اسرائیلو د 2023 میلادي کال د اکتوبر د 9 د حملو ستاینه کړې ده. امریکا او یورپي ټولنه حماس ترهګر ډله بولي. په اسرائیلو د حماس د بریدونو یو کال پوره کېدو پر مهال د دې ډلې قطر میشت غړي خلیل الحیا پرون په یو ویډیو پیغام کې ویل چې د پولي پورې غاړه د اکتوبر 9 بریدونه د دښمن هغه توهم دړې وړې کړ چې دوی د خپل ځان په اړه جوړ کړی و. مشال ریډیو ته وګی د خبرونو لنډیز مو وړاندې کولو د خبرونې په لور راځو. د سر راپور تاسو په امره ګرځوم. له نن څخه یو کال وړاندې وسلوالې ډلې پر اسرائیلو برید وکړ چې ورستو اسرائیلو په غزا تړانګ کې د بمباری کمپاین پیل کړ چې نن یې یو کال پوره شو. دا د اسرائیلو په اوسنی تاریخ کې تر ټولو خونړی او ویجاړوونکی کمپاین دی. دا کمپاین له هغې 100 ساعته وروسته پیل شو چې حماس په اسرائیلو بې ساري بریدونو ته ترسره کړل. دا هم د اسرائیلو په تاریخ کې تر ټولو خونړی برید و. حماس چې په غزا کنټرول لري امریکا او یورپی ټولنې ترهګر ډله ګرځولې ده. تفصیل منور شان اورو.
له نن څخه یو کال وړاندې یعنی د 2023 کال د اکتوبر په 9 حماس له غزې څخه په اسرائیلو برید وکړ چې تر 100 ساعته جاری وو. پکې یې د اسرائیلو د وینا تر مخه 1,109 کسان ووجل چې پکې 615 ولسی وګړي او 1,000 بهرنیان شامل وو. د برید پر مهال د حماس وسلوالو 251 اسرائیلیان یرغمال هم کړل چې تر اوسه یې خواوشا نیمایي یرغمالیان خوشی شوي دي. په دې کې ځینې یرغمالیان حماس په خپل خوشی کړي او ځینې اسرائیلي ځواکونو خلاص کړي دي. داسې باور کیږي چې تر سلو پورې یرغمالیان اوس هم په غزا کې دي او پاتې یې مړه شوي دي. ځینې یرغمالیان په غزا د اسرائیلو په بریدونو کې هم وجل شوي دي. په غزا پټۍ کې د بمباری او هوایی بریدونو سو ونې ورستا اسرائیلي ځواکونو مکاني عملیات پیل کړل او وایي چې په دې عملیاتو کې تر اوسه 346 سرتیري وژل شوې دي. بلخوا په غزا کې د حماس تر واک لاندې د روغتیا وزارت وایي چې په دې جګړه کې تر اوسه صد پاسه 1,000 فلسطینیان وژل شوي چې زیاتره یې ولسی وګړي دي او ګڼ شمیر پکې ماشومان دي. ویل کېږي چې د مرګ ژوبل شمیرې لدې هم زیاتې دي. شي ملګری ملتونه وایي کې دې شي چې لاسو زرو څخه زیاتو کسانو مړی د استوګنو د ویجاړو شوو ودانیو د ملبې لاندې غیر پاتې وي. همدارا د فلسطین د روغتیا وزارت وایي په دې یو کال کې په مقبوضه غربي غاړه کې هم اسرائیلو صد پاسه 900 فلسطینیان وجلي چې په کې له 150 څخه زیات ماشومان دي. په دې وکلنه جګړه کې په اسرائیلي ځواکونو د زنو داسې فلسطینیانو د قصدي وجلو تور هم دي چې په ظاهر یې د دوی لپاره کوم امنیتي خطر نه پیښو. په یعنی حال کې اسرائیلي ځواکونه اټکل کوي چې په دې جګړه کې تر اوسه د حماس 10,000 جنگیالي وجلي خو حماس دا شمیره ردوي. دا را د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په تیر یو کال کې د اسرائیلو د ځمکنیو او هوایي بریدونو پر مهال په غزه کې له 95,000 څخه زیات فلسطینیان ژوبل شوي هم دي چې په کې څلورمه برخه یې د ټول عمر لپاره معذوره شوي او د بیا بحالۍ چارو ته اړتیا لري. هلته د خبریالانو د ژغورنې نړیواله اداره CPJ وایي په غزه کې د تیر یو کال د جګړې پر مهال لږ تر لږه 148 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي. نیویارک میشته دا اداره وایي په وژل شوو کې 15 هغه خبریالان هم شامل دي چې اسرائیلي ځواکونو نیغ په نیغه په نخه کړي او د دې ادارې په نظر یې قتل کړي دي. په یعنی حال کې د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیو دی چلډرن د خوړو په حق له د یوې نړیوالې ادارې په حواله ویلي چې د دې جګړې پر مهال د غزې نږدې ټول وګړي د خوړو د انتهایي کمښت له وجې د لوږې سره مخ دي. دا راز د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ د 2023 کال په دسمبر کې اویل چې اسرائیل په غزا پټای کې د عامو فلسطینیانو لوګه په جګړه کې د وسلې په توګه کاروي چې د دې ادارې په وینا دا جنگي جرم دی. په عین حال کې ملګری ملتونه اټکل کوي چې د 2023 کال تر پایا د دې جګړې لوجې په غزا پټای کې تر 15% یعنی خواوشا 900,000 پورې خلک به کور شوي وو. ملګری ملتونه وایي چې په تیر یو کال کې اسرائیلو د غزې پټۍ تر نیمایي زیاتې زیربناوي یا انفراستراکچر ویجاړ کړی او د استوګنې 3,60,000 ودانۍ یې زیانمنې کړې دي. ملګری ملتونه همداراز وایي چې د سیټلایټ په تصویرونو کې ښکاري چې د دې یوې کلنې جګړې له پیل راهیسې په غزه کې تر اوسه لږ تر لږه 350 کلونه ویجاړ کړل شوي دي. بلخوا اسرائیلو ویلي چې په غزه کې یې د ترهګرو انفراستراکچر او ودانۍ په نخه کړې دي. اسرائیل په حماس تور پوری کوي چې ولسی خلک د بشری ډال په توګه کاروي.
مشال رادیو ساسي لپاره خبري معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سور لساته ساسي په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو
مشال لري د وګړي مشال زمون رڼا ایستاسو. د پکتیا د ډنډي پټان په سرحدي ولسوالۍ کې له ورسته بړبو کې او تیز باد از ځانمن وای کورونو او آبادیو ته د طبي آفت درانه تاوانون رسولي او د کورونو د سولورو زیاتره تختی هم ماتې شوې دي. د ډنډي پټان په ګډون د افغانستان په هغو سیمو کې چې وارداتي برېښنا نشته ډېرې خلکو یې ځانونو لپاره د سولورو له تختو څخه لمریزه برېښنا برابره کړې ده. په دې اړه تفصیل نجیب الله خیل راک.
د پکتیا ولایت په ټانډې پټان کې له وروستۍ بړبوکۍ او طوفاني باد زیانمنې کورنۍ دوی سره د اساسي مرستو غوښتنه کوي. بړبوکۍ ناڅاپه پیاوړي طوفان ته ورته باد وي چې کولی شي د لویو زیانونو سبب شي. د ډنډې پټان اوسیدونکو وایي دوی سره په بیړني ډول د خوراکي توکو او وړو خیمو مرسته وشوه، خو اقتصادي کمزوري دی او نشي کولی په شخصي امکاناتو خپل ویجاړ شوي کورونه، دیوالونه او نورې آبادۍ ورغوي. د اکتوبر په شپږمه یو تن ځایي اوسیدونکي جمعه خان مشال راډیو ته وویل
بس داسې خدایي طوفان و چې کام ونته شای جوړ شو، ډېر لرې ورتلو 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 داسې ولارې ونیوه چې چې مخې ته تل که ونه وه که کور و چار څو مکمل توسې خپله کس دغه دی حاضر چې دا دیولونه به خپار یا داسې ړنګ نه کړي، بمبور بیا ړنګ نه کړي، لکه طوفان چې ړنګ کړل. خو بیا داسې بېواسه غریب منطقه ده چې اوس ولاکه دغې واس لرو چې اوس وایي چې یو تیګه په بل تیږې کېږدو یا هغه سیمټ خواخو لرې خبره ده چې خاټ واسه ولاکه لرو.
د ځایي اوسیدونکو په وینا په ډنډې پټان کې د کورونو، دیوالونو او د خونو د چتونو له زیانمنېدو او نورو مالي نقصاناتو سربېره د دې سیمې کرنې ته هم ډېر زیانونه اوښتي دي. یو بل ځایي اوسیدونکی سیدالله وایي د افغانستان د نورو سیمو په شان د پکتیا د ډنډ پټان ډیری اوسیدونکي او ځوانان هم تر ډیره بیکاره دي. وایي کا کار او بوختیا درلوده نو واړه زیانونه جبرانولی شول، خو اوس لاس څه شي دي. یو بل ځایي اوسیدونکي میکایل ویل
دا کورونه ړنګ دي، اوس موږ دیلای چا داسې مرسته نه دی کړې چې موږ د کورونه بیرته بیا رغونه وکړو. داسې کوم خاصه مرسته نه ده شوې چې ملي مرسته شي کوم بل تکه اقتصاد کری زمينه برابر وای مخبل اقتصاد لک خولای دا ټول کورونه بیر تخپل په دوه ورځې کې برابر والای شو
بلدو ته ځای مسؤلین وای په ډنډ پټان کې د بړبوکۍ او تیز باد له کبله زیانمنو سره بیړنۍ مرسته شوي او هغوی سره د اساسي لاسنیوي په خاطرې له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو هم مرستې غوښتي دي. که څه هم ډنډ پټان ولسوالي د افغانستان او پاکستان د یوې مهمې سوداګریزې لارې په مسیر کې پرته ده، خو بیا هم په هغه ځای کې د لازمو کاري فرصتونو د نشتون له کبله د خلکو اقتصاد کمزوری او د بیکارۍ کچه لوړه ده.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
داس مشال ریډیو ته وګی د بلوچستان په پښتون میشته سیمه ژوب کې د وسوالو د فعالیتونو د نامنیو د زیاتیدونکو پیښو ضد پرون د ژوب شیرانۍ مشرانو جرګه کړې. په دې کې د قبایلي مشرانو ترڅنګ د سیاسي ګوندونو استازو ګډون کړی دی. ویناوالو تور پورې کړ چې د نامنیو د مخنیوي لپاره حکومت اړین ګامونه نه دي پورته کړي. دا په دې نږدو کې دویمه داسې جرګه ده. دا په داسې حال کې ده چې په ژوب او شیرانۍ ضلعو کې وسلوال بریدونه شوي. په دې اړه تفصیل ایوب ترین ناورو.
پر دې مهال زیاتره وینا کوونکو وویل چې دوی به و هیچا ته د دې خبرې اجازه ورنه کړي چې هغه دې د وزیرستان په ډول په ژوب شیرانۍ کې د امنیت وضع خراب کړي. په دې اړه په بلوچستان اسمبلی کې د جمعیت علما اسلام پخوانی غړي مولوی ګلاب خان وویل جرګه کې زیاتره ویناوالو د اپریشن پاکستان په نامه د عملیاتو سره مخالفت ښکاره کړی او په خالي صوبای وزیر ډاکټر نواز اول په کار دی چې حکومت په سیمه کې د امنیت د ټینګولو په خاطر وځایلي ویزو ته ښه تربیه او جدید وسله ورکړي.
د دې روکتام ستاسو په لاس دی، د عوام په لاس دی. تاسو په کلي کې کمیټانی جوړ کړئ. ستانې اول انسان فرض خپل دفاع ده، باید خپل کور دفاع ده، باید خپل علاقې دفاع ده. ولې را پرېږدې؟ دوی به لس راځي په کلي کې تر دوه سوه هم زیات ځوانان دي. روکتام یې وکړئ ستانې. ولې نه کوئ ستانې؟ کینټ کې جرګه وسه. ما ورته وویل زموږ لیویز فورس مضبوط کړئ ستانې. اووه سوه لیویز په شیرانۍ کې دي، نه سوه تقریبا یو زر لیویز په ژوب کې دي. دا څوک دي دا لیویز؟
حکومت د قبایلی مشر عیسی خان شیرانی قاتلان ونیسی او په سیمه کې د ترګری ختم کړي. د قبایلی مشر اجی محمد حسن شیرانی په خبره چې په سیمه کې د دې وسلوالو ډلو تر شا د ځینو طاقتورو کوتو لاس دی.
دې خبره څنګه اول په تل شرانی کې پر داسې ځای باندې نظر دې د شپې په لږه باندې طالب په شکل کې مړی واړي او سهار د افسي په شکل کې هغه کلی ته ورځي او د هغه افسي په خمبو کې د تلوال دغه نشانه یې کریس بیګا په څو مسلمان دا نام نستا پر د نصر باندې لوټ غاډیا نه دی او راځي په درځنو خلک ورته ولیا دي لټي تیل دې نه څوروي ورځ څوروي وړه څوروي د افسي غاډیا نه چرته لا تراځي
خو نامتو علیمدین او سیاسی کارپو مولانا محمد خان شیرانی وویل چې د دې ټولو ستونزو څخه د خلاصون لاره یوازې د ولسي اتحاد او اتفاق دی. دا د ویني وړ ده چې په دې وروستیو کې په ضلع ژوب او شیرانۍ کې د امنۍ پیښې زیاتې شوي دي، ځکه چې د ستمبر په یوویشتمه نیټه په ژوب کې د ترهګرۍ ضد ادارې انټي ټررسټ فورس پر موټر باندې د ځینو څرګندو وسلوالو کسانو لخوا ډزې شوي وې چې له امله یې د ایچ ایف درې غړي وژل شوي او یو بل ټپي شوی و. دا ډول د اکتوبر په دریمه نیټه د ضلع شیرانی د ډپټي کمشنری میرمن ثنا ماجبین پر قافله په کلاسیفلا کې وسلوال برید وسو، خو په هغه پیښه کې څه ځانې زیان و اوښتی. که څه هم حکومت د اوسنۍ جرګې په اړه څه غبرګون نه دی ښکاره کړی، خو د ستمبر په اوویشتمه نیټه په ژوب کې د حکومت تر څارنې لاندې یوه بله جرګه سوې وه، په کوم کې چې په سیمه کې د امنیت په اړه پر بېلابېلو وړاندیزو خبرې سوې وې. په دې جرګه کې د بلوچستان ګورنر جعفر خان مندوخیل، د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټی، او په بلوچستان کې د فوج مشر لیفټیننټ جنرال راحت نسیم احمد ګډون کړی و. یاد مشرانو تسلی ورکړې وه چې په سیمه کې د امنیت د ټینګولو په خاطر به د ولس په مرسته حکومت ګامونه پورته کوي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو، او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 12,113 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د کراچۍ په ایکسپو سنټر کې د اکتوبر په څلورمه تر شپږمې پورې درې ورځنۍ د خورما نړیوال نندارتون جوړ کړل شوی دی. په دې نندارتون کې د پاکستان او بیلابیلو هیوادونو تر سلو زیاتې کمپنۍ او د خیبر پختونخوا هغه سوداګر زمیندار هم ګډون وکړو چې په خپلو ځمکو یې د یو ایس اے آی ڈی په مرسته په جدیده طریقه خورما تیاره کړې او کاروبار کوي. د ګډونوالو ویناوه چې جدید سولر نظام هم ورکړل شوی چې ورسره یې حاصلات ښه شوي دي. نور تفصیل کراچی نه نیاز علی راکی.
د کراچی په ایکسپو سنټر کې د خورما یا کجورو په نړیوال دندارتون کې برخه اخیستون کې د شمالي وزیرستان میرالی سوداګر شمس الدین مشال لیډیو ته ویلي دوی غواړي چې د سیمې خورمای په نړیواله کچه خلک وپیژني او دوی خپل تجارت وغځوي.
نارت وزیرستان کې میرالی حیدرخیل زمونږ علاقه ده، خو چې دا کومه کجور مونږ راوړې ده نن کراچی ته، چې کومه زمونږ په کلی کې کجور پیدا کیږي ډکی کجور ورته وایي، دا خو چې کومه دا سلنه چې زما چې کوم اندازې مطابق ده چې سوټ نه تیته پیدا کیږي زمونږ په درخیل علاقې کې، چې کوم زمونږ علاقه ده مثال کا جوړې کمی دي، تقریبا درې سرکاري باغونه دي سال دغه نور دغه چې کوم د پرایویټ خلکو لګېدلې دي. یو خدا ده چې مونږ دا غواړو چې یو د کجوره خلکو پیژني، ځکه دلته یې څوک هم راضي وایي دا خو ډډي خان ول دا مونږ ورته وژنا ده، لکه مثال ته وزیرستان کې هم کېږي دا وزیرستان کجوره ده، مونږ خپل هم لکه دا غواړو چې مثال دا بار لاړه شي بر ملکونو ته لاړه شي.
د خورما په دې نندارتون کې د خیبر پختونخوا هغه شپږو سوداګرو زمیندارو هم برخه اخیستي چې یو ایس اے آی ڈی ورته د خورما وچولو یا پخولو لپاره جدید سولر ډرای ټنل ویډیا ورکړی دي. په نندارتون کې برخه اخیستون کې د ډیر اسماعیل خان محمد حیدر خان پیوایی په خیبر پختونخوا کې چې کومه خورما یا کجوره پیدا کیږي هغه په ونه یا بوټی کې نه پخیږي، نو د موسمي بدلون له کبله به زیاتره خورما خراب شوله.
د کجورو وچولو کې ډېر مسایل هم بیا یو ایس ایډ والو مستراله هغه دا ټنل لوی پروجیکټ شروع کړو. موږ د علاقې زمیندارانو ته تقریبا 46 دا ډرای ټنل ورکړو، دوه خلکو موږ ټریننګ هم وکړیا. دا موږ ته کوم دو ټنل راکړه ډرای راکړه کنه، موږ اول دیسی طریقه دا وا چې موږ با دا چټای به موږ ته ویلا او هغه باندې به موږ بارا هغه باندې به ګرد غبار باران اغه بارش په پکې دا اکثر به دا ډیر خراب هم سو، او دا ټنل په وجه باندې یو خو بران نه بچل بل ګردې نه غبار نه کیډه مکوړې دي اغه نه بچل.
یو ایس اے آی ڈی د اکنامیک ریکوري ډیولپمنٹ ایکټیویټی په نوم سانګي په خیبر پختونخوا کې د خورما په تیارولو کې خواریکه خو سوداګرو سره مستي پیل کړې دي، او په جدید طریقه د خورما په خولو لپاره په ډیر اسماعیل خان وزیرستان او نورو سیمو کې خلکو ته ویډیا سولر ډرای ټنل ورکړې دي. د یادې اداري یو ځای مشر عمر زمان خټک په مشال لیډیو ته ویلي
خو چې مونږ کله دا ټکنالوژي دی خلکو ته ورکه دې سره د دې فائدہ دا وشو چې دا ومنه کجوره تلورو نه پنځو ورځو کې دنه تیار شي او زمو چې کومه د ټکنالوژي سره د کجوره صفا هم وي د کې مکسینګ هم نشي او شګه او خاور هم نه راغره او بل دا چې کوم باد او باران او د زول راځي نو دا غینه محفوظه پاتې شي لکه څه کال چې دی د مونسون د کلایمیټ چینج د وجې نه چې دا کوم خلکو سره ټنل نه وي اغه تقریبا 90% کجوره چې دا د بارانونو وجه خراب شوی زکه چې برانونه یکدم رالل دا خوره شی او پاغي وبراله
عمر زمان خټک زیاتوی چې وازی په ډیر اسماعیل خان کې سوال لزر هکټر ازمکا د کجورو باغونه دي باید چې خلک نوې ټکنالوژي څخه ګټه پورته کړي
ډکی چې علاقې دا په پاړپور تحصیل ډی ای خان خیبر پختونخوا کې هغه کې تقریبا په سوار لزر هکټر باندې خلک چې دا کجورو باغونه لګولې دي جی دا او شو چې زموږ د کم کجوري کوالټي خښوا نو کیلو حساب سره دوی ته 2-300 روپے خپل په کیلو کې د دوی په آمدن کې اضافه راغله دا او موږ جی دا ساتو چې لکه چونکه موږ دا وکړ چې دا ټکنالوژي خلکو اولی دا نو اوس به نور خلک هغه سیمه کې دا ټکنالوژي خپل ځان ته لګی
په نندارتون کې برخه اخیستون کې ملک رفیع الله وایي د نوې ټکنالوژي سره د خورما په تیارولو لوی ګټه ترلاسه کړی دا باید چې نور زمیدار هم د خورما په خولو لپاره نوې ټکنالوژي وکاروي
لہذا موږ زه نور د پښتنو علاقو ته وته ما کار دا چې دوه فوکس پو کی په دغه باندې اول اډیوکیشن حاصل کی دغه باندې کارو کی دا ډکی ډیټس باندې چې کوم هم ډیټس ولې نه پلانټونه نه هغه دی ولګي دیش به موږ سه کم خلق په ارننګ باور ته کیږي سبق په پویل سی په دغه ارننګ باندې بچو باندې هغه باندې علاقہ به مو سره پروموټ کیږي
په کراچی کې را جوړ شوې نندارتون کې د ملکی او نړیوالو ترسلو زیاتو کمپنو برخه اخیستي نیاز علي مشال ریډیو کراچی
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په خیبر پختونخوا کې د ورستو سړونو حسي د زیتون په پیداوار کې د پام وړ زیاتوالی راوسته او کارپوهان هیلمن دي چې دا وده به د زیتون په درآمداتو تکیه کم کړي په کلیوالو لري پرتو سیمو کې د زیتون د پیداوار په پراخولو سره د زمشو زلو د کروندګرو اقتصادي حالت کې د خوالي حس روان دي د خیبر پختونخوا د تر ټولو لوی زراعتي سړینې د ادارې ترناب فارم کروندګرو ته د زیتونو نه د تیلو د وستو او د اچار جوړولو په برخه کې د روزنیزو ورکشاپونو قربتوب کوي تر شو دوی وکول شي لخپل فصلونو څخه اقتصادي ګټه ترلاسه کړي په دې اړه د ترناب فارم د ډایرکټر جنرال ضیاء الله سره مرکه مو کړو په سر کې متري پختلی چې دا صبح کلا پیل شوی نو نو موڑے وای
چې دا خو یو افر شروع شویو تقریبا د سن 2000 او بیا په دې کې ټیم په ټیم مختلف ټیمونو کې مختلف پروجیکټونه چې دي دي چې کې صبحي او وفاقي دواړه شامل دي او دا یو لنګ ټم مهنت او په هغه دغه کې اوس موجوده دور کې دې ټیم کې ماشاءالله زمون په قبایلی علاقو چې کوم اوس په مرچ ازلا ویل کی او زمشو دا ازلا چې کوم دې حیثیت سره او د دې نه علاوه زمون په کې پی کې د چترال نوالا د دې خانپورې او داسې د هریپور هزارا مانسیرا نو دې ټول زینو کې زې پزې تقریبا د صبح 32 ازلا کې 2 ازلا کې دا پلانټیشن شوی دی اوس دې کې وخت په وخت اوس بوټي روان دي نو موجوده ټیم کې خو تقریبا سره سالانه تقریبا 2 لک کیجی فروټ پروډکشن راځي او دا غیر تیل زی او دا تقریبا 10% په حساب سره تقریبا 20,000 لیټر تیل موږ سره د کال پیداوار دی د خیبر پختونخوا
زه ولا سیب چې کوم زمون قبایلی ضلع دی په تیرو سمره کلونو کې دا د موسمیاتی اثراتو د وجه بیا د انساني ډیزاستر د وجه دغه ډیر نو تاسو غنئ چې په داسې حالاتو کې د قبایلی ضلع کروندګر د دې جوګدي چې د دې زیتونو د فصل خصمانه وکړي شي او دا راغون کړي شي
التا یا په پخو کې په ترناب کې یا په خپل ازلاو کې ټیم په ټیم پروجیکټونه او ټریننګونه ورکړل شي دي نو اوس خو موږ امید لرو ځکه چې د زیات پروډکشن دی ټیم کې راځي موږ زموږ سکسس سټوریز چې دي کړی دا ډیر پاجوړ چې د قبایلی علاقو یې سره وزیرستان لګ وزیرستان کې لګ حالات دا سیدی چې د سختي خو بهرحال هلته مونږ یو مشین د اکسټرکشن رسولی دی نو څه زمیندار هلته اکسټرکشن کوي او څه زمیندار چې دی نو تر نام پیښور ته هم راځي.
په خیبر پختونخوا کې غریزه علاقه ده او په خاصه توګه پټو ته او هغه ځایونو ته چرته چې حاصلات د پاره ونی یا بوټي یا باغونه کرل کیږي د رابطو د سړکونو مسلې دي او زمیداران خپل فصل منډیانو ته نشي رسولی. آیا ستاسو اداره یا داسې نور حکومتي ادارې د کروندګرو دې ستونزې ته پام کوي؟
بالکل جی، دې ته پام کوم. زموږ اداره خو لکه دې کې یو پالیسی یا یو خود نه کولی شي کنه جی، باقی سڑک دغه بیا د صوبې نور محکمې دي نور دغه دي نو هغه مطلب دی چې دوی ټایم په ټایم د دې هغه دغه کوي. او دې کې ګوره جی ضروری خبره ده نه کنه چې لکه د دې دغه ولې سٹارټ شوی دی. میجر خبره پکې جی ده چې په دغه علاقو دا چې کوم تاسو نومونه واغېستل دې کې نو خار هم شامل دي، دا هم یو سکسس سټوري ده، مردان هم شامل دي. نو دا علاقه کې خاص کر د قبایلی علاقو چې تاسو کما باج اور خیبر یا وزیرستان نو دلته قدرتی چې کوم ځنګلي زیتون دي خونه چې ورته دي هغه الډی موجود دي نو دا خلک دې سره بلد دي.
تاسو گنی چی دا اوسنی کمون گنو ریسرچرم دا وی چی دا موسمی حالاتو زیات اثر دا خیبر پختونخوا دا کروندی پزمکا دے، چرتا و بزیات پکارویل تا کمی شوی دی، چرتا و بکم پکارویل تا زیاتی شوی دی، دا موجود فصلونو حاصلاتم کم شوی دی، نو تاسو گنی چی زیتون زمون دا سیمو کروندگو دا پارا یو نیمول بدل کی دیشی و پا دی سمر خرچ را دی که کس په یو جرب کې یو باغ لګی
تقریبا د ټیم کې خو کوم موجوده پروجیکټ روان دی جی، نو هغه هو زمیدار لا تقریبا 67% سبسډایز ریټ ورکړي، 33% چې دی نو د زمیدار طرف نه دی
جی،
او 67% د پروجیکټ طرف نه پیمنٹ کیږي
جی.
نو تقریبا په جرب کې مونږه د 55 نواله 60-65 پوری بوٹی لگو ڈیپینڈ کئی چی یرا سو بعض اوقات چی کم زیون ادا سینی چی لگا ہے کہ فاصلہ کم پکاری ہو کی دیشی نو کم ہو ساتو 18x18 ہو ساتو
تاسو گنی چیر د خیبر پختونخوا کروندګرو د پاره کد نور فصلونو نعمت بدل کې زیتون کرل غواړي نو دا د غوی د پاره د ګټ یو فیصله کې دی.
بالکل جی، او زه خو ودا وایم چې لکم دا د زیتون چې کوم غټه خو بي در ادا چې موږ د دوی کوم ټریډیشنل یا الډی چې کوم فصلونه یا موږ نه چی هغه چې دې کنه جی دا په ماجل لینز باندې کې دي شو دا هغه ځکه موږ زیات دا غا ریکمند کو چې کم کلچبل ویسټ چې کما د زمیدارۍ او د کروندې لاندې نه ده لګړې راځ دا غي مطلب دا چې لیولو کې الګ سیټینګ یو کی او د بول الګ سیستم مت برابر شي کنه نو دا بیا هغه کوم ډېر خطرې کې سره چونکی اوس ځان بوټي دي کال دوه درې لګ مهنت زیات ته یو ځل چې دا استابلیش شي نو بیا صرف د خصمانه هغه دغه پکار دي او ان شاء الله دونه بیا د دې د غم نشته د خرچې هم دونه ډیر نه ده او په بدل کې دا تاسو لا مطلب دی چې نن سبا چې د تیلو کوم قیمت ته نه د 2500 نه والا 3500 روپو پر لیټر خرسي.
دا مشال ریډیو دا
Oh.
سره د